د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا وایس اف امریکا ارټي ورډیو دی نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. په سارانی نیم ساعته خبری خپرونه کې د فزر نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان مسلم لیگ نن یو مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې نیب نیولی. په پی ڈی ایم کې شامل ګوندونو د هغه نیونه په سختو ټکو غندلی او دا یې سیاسي انتقام بللی. بلخوا حکومت وایي چې نیب یو آزاده او خود مختاره اداره ده او حکومت په دې کې لاس نه لري. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیت ټریډ معاهدې ته توسیع ورکولو دپاره په اسلام آباد کې روانې خبرې اخري پړاو ته داخل شوی دی. او د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د افغان سولې په لړ کې د طالبانو سره د سولې د دویم پړاو خبرې به هم په دوحا کې پیل کیږي. سرټ کې تاسو اوریدل حضور د خبرونو تفصیل ته. د نیب لخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز یو مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر گرفتاری پیپلز پارټی او نورو پارټیانو په شمول پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په کلکه غندلی. د پاکستان د ډان اخبار د رپورټ تر مخه نیب د لاهور سانګي خواجه آصف د آمدن نه د زیات اساسو لرلو په وجه نیولی. د مسلم لیگ نن مشر نواز شریف په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د خواجه آصف گرفتاری یو سیاسي انتقام دی. نواز شریف زیاته کړه چې ما د 2013 انتخاباتو په کمپاین کې دا سوسو واری ویلیو چې زموږ مقابله د عمران خان سره نه بلکې د هغه د راوستونکو سره ده. هغه زیاته کړه چې دا وس پډاګه شوی خو د حکومت لخوا دا دریس خپل شوی چې نیب یو خود مختاره اداره ده او حکومت د خواجه آصف په نیولو کې کوم لاس نه لري. د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم د خواجه آصف د نیولو غندنه کړې. د نهې آسشنبې په ورځ په کراچۍ ښار کې د سنټرل اگزیکټیو کمیټۍ د غونډې وروسته خبري غونډه کې بلاول بټو وویل چې د 1 دسمبر پورې په اسمبلیو کې ناست د پی ڈی ایم غړو د استعفا راغونډولو تایید کوي او دا هم تاییدوي چې عمران خان دې د 1 جنوري پورې استعفا ورکړي. بلاول بټو دا سپارښتنه هم وکړه چې اپوزیشن باید د سنټ ټاکنو کې د حکومت سخت مقابله وکړي او زیاته اکړه په ګډه سره حکومت ته سخت وخت ورکولی شي. خو بلاول وویل چې اخیری فیصله به د پی ڈی ایم او سی ای سی وی. وفاقي وزیر فواد چودھری د پیپلز پارټۍ دا پریکړه یو سیاسي فیصله ګرځولې. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د پی ڈی ایم او پیپلز پارټۍ اختلافات مخ ته راغلل او وزیر اعظم به کله هم استعفا ورنه کړي. بل اړخته د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی چیئرمین او د جماعت العلماء اسلام سینئر مشر مولانا محمد خان شیرانی جے یو آئی پاکستان د جماعت العلماء اسلام فضل الرحمان ڈلی څخه جلا کړی دا او وایي چې هغه کله هم د جے یو آئی ایف یا د مولانا فضل الرحمان ڈلی برخه نه دی پاتې شوی. دا اعلان هغه د نهې په ماخام اسلام آباد کې د نورو مرورو مشرانو سره یو خبری کانفرنس کې کړی. حکومتي وزیرانو دا اعلان د مولانا فضل الرحمان لپاره د ماتم ورځ بللی خو د سیاسي چارو پوهان وایي د مولانا شیرانی لارې جلا کول مولانا فضل الرحمان ته کوم زیان نشي رسولی. او په یو بل خبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیت ټریډ معاهدې ته توسیع ورکولو لپاره په اسلام آباد کې روانې خبرې اخري پړاو ته داخلي شوې دي چې په دې حق لا د دواړو دولتونو د وزارت تجارت مشرانو او د چمن پېښور کندهار او کابل د چمبر د نمائندگانو ګډه غونډه 13 ورځې شوې وه چې په هغه کې د دواړو دولتونو پر تورخم او چمن غلام خان انګورډه سرحدي پلو باندې تجارت ته لاره کې جوړ خندان لري کولو باندې اتفاق شوی. او د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي د افغان سولې په لړ کې د طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به هم په دوحه کې پیل کیږي. افغان صدارتي ماڼۍ ارک د اتوار یک شنبه په ورځ ویلي عبدالله عبدالله د ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی د خبرو د دویم پړاو او ځای په اړه یې ورسره خبرې اترې کړې. او د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 1,00,000 او 1,70,000 نه زیات خلک وجلی او د 8 کروڑ او 1,00,000 نه زیات یې ناروغه کړي. یوازې په امریکا کې د 3,00,000 او 1,50,000 نه زیات خلک وجلی. بلخوا په پاکستان کې د سن ایالت چارواکي وایي د کرونا وایرس نوی ډول پیخي په درې کسانو کې ثبت شوی. چارواکي وایي دا درې واړه کسان په روستیو کې له برتانیا پاکستان ته ستانه شوي وو. د کرونا وایرس نوی ډول هغه دی چې په چټکۍ سره خپریږي. دغه نوی ډول چې لومړی ځل په برتانیا کې موندل شوی وو.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
رپورټونو په لور د پاکستان مسلم لیگ نن یو مشر او د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف نیب د آمدن نه د زیات اساسو لرلو په وجه نیولې. د مسلم لیگ پیپلز پارټي او نورو پارټیانو په شمول د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د خواجه آصف نیونه په کلکه غندلې. په دې اړه نور تفصیل لرته د ډیوا همکار عبید حسین وړاندې کوي.
د مسلم لیگ نون مشر مریم نواز ویلی دی چې دا نیول نه بلکې تختول دی چې د دې د لارې دا ویرولو هڅه کیږي. د مسلم لیگ نون مشورتي غونډه ورسته میډیا سره خبرو کې مریم نواز ویل خواجه آصف ما ته ویل چې هغه چا غوښتل وو او ورته یې ویلی وو چې د نواز شریف نه دی ځان بیل کړي، خو خواجه آصف ورته ویل چې هغه د هر ډول اکثر عمل ته تیار دی او تاسو چې څه کول غواړي وای کړي. مریم نواز شریف ادا وکړه چې خواجه آصف ته د نواز شریف د بیان د مخالفت کولو په بدل کې ویل شوی وو چې کاغه دسې وکړي نو دا هغه قضیه به د 1500 تر 1600 ورځو کې ختم شي. په دې موقع هغه وویل زه قسم خورم چې خواجه آصف نا غوښتل شوی وو چې د نواز شریف د بیان سره مخالفت وکړي. مریم نواز وویل چې چا دا خبره خواجه آصف ته کړې دا نمونه دا غ امانت دی او هغه نه غواړي په دې اړه په دې وخت سو وایي. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې د میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې د خواجه آصف نیول د سلیکټرز او د سلیکټډ د ګوتو پټولو یو خورا غندونکي پیښه ده. په ټویټر په خپل پیغام کې هغه لیکلي دا ډول نوړه کړنو نه د حکومت د ویرې اندازه لګول کې دی شي، خو دوی په دغه رنگ کارونو سره خپل انجام نور رلندوي. د ړوند سیاسي انتقام ورځې په شمیر پاتې دي. د نیب بیان د خواجه آصف د نیولو په خلې کړې او ویلي چې خواجه آصف د آمدن نه زیاتې اساسي یا جایداد لرلو په کیس کې نیول شوی او سبا د نیب د محکمې نه د ریمانډ ترلاسه کولو وروسته په سهار کې لاهور ته لیږدول کیږي. د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکي او د پرلیمانی چارو وزیر محمد علی خان د پاکستان یو شخصي ټلو ویژن ته ویلي چې نیب خواجه آصف نیولې نو هغوی سره به دغه د نیولو جواز وي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په واکمن تحریک انصاف حکومت تور لګوي چې حکومت د احتساب د ادارې نیب د لارې د اپوزیشن ګوندونو د ویرولو هڅه کوي، خو وایي دوی به د تحریک انصاف د حکومت تر ختمولو پورې مبارزه کوي. خود عمران خان حکومت د اپوزیشن ګوندونو ټول تورونه رد کړي او په وار وار یې تور پورې کړي چې د اپوزیشن په اتحاد کې شاملو ګوندونو په تیرو حکومتونو کې کرپشن کړي او د همدې کرپشن د پټولو لپاره د تحریک انصاف د حکومت خلاف احتجاجونه کوي. بلخوا په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې د ګوند سنټرل اگزیکټیو کمیټه یې د دسمبر په 1 د پاکستان ډیموکراتیک غورزنګ د 1 دسمبر پورې د قومي او صوبایي اسمبلیو غړو نه د استعفا خستو او د وزیر اعظم عمران خان نه د جنوري 1 پورې استعفا ورکولو د فیصلو منظوري ورکړې ده. د پیپلز ګوند مرکزی کمیټه غونډه ورسته په یو خبری کانفرنس کې بلاول بټو اویل چې د پیپلز ګوند سنټرل اگزیکټیو کمیټه د پی ڈی ایم پریکړو تایید کړې. بلاول بټو زرداری په دغه موقع اویل وزیر اعظم عمران خان دې په خپل کور ته لاړ شي یا موږ به هغه بیرته کور ته واستوو. خدا حکومت یو لوړ رتبہ وزیر وای د مخالفینو په احتجاجونو جلسو او لاریونونو حکومت نشي ختمیدلې. د نهه پورس د پاکستان د برینو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی وزیر اعظم عمران خان به د پی ڈی ایم په غوښتنه واک نه پریږدي. د مخالف ګوندونو دریز دی چې عمران خان د ولس ووټونو سره په واک کې نه دی راغلی، بلکې د هیواد پوز او استخباراتي ادارو واک ته رسولې دی. دوی وایي د کال 2013 په جولای کې شوي انتخابونو کې درغلې شوې دي. د پی ڈی ایم مشران د پی ڈی ایم په احتجاجي جلسو کې وزیر اعظم ته سلیکټډ یعنی خواه کړی شوی او پوز ته سلیکټرز یعنی چا چې خواه کړی دی مخاطب کوي. پوس په خپل تل د عمران خان د وزیر اعظم منصب ته درسولو د تورونو تردید کوي. البته دا وای پوس د هیواد اداره ده او د هیواد د منتخب وزیر اعظم سره ودریدل ورباندې ان فرض دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
آزاد طوفانی مشری کریمه بلوچ د مرګ د پلټن لپاره د کینیډا سفارتخانه مخې ته احتجاج وشو. د بلوچستان سره تعلق لرونکي رضیا بلوچ وای مونږ په دې هیوادونو کې ځکه پناه اخیستې چې په پاکستان کې مونږ محفوظ نه یو، خو وس هغوی مونږ دلته هم نه پرېږدي، مونږ وس دلته هم خوندي نه یو. نبی بخش بلوچ چې په امریکا کې د بلوچ نېشنل موومېنټ استازی دی وایي دا لومړی ځل نه دی چې په مشکوک ډول په بهر هیوادونو کې د بلوچ پالانو مړې موندل کیږي. په دې اړه نور تفصیل درته د ډیوا همکارا منزا شهید وړاندې کوي.
د امریکې په واشنگتن ڈی سی ښار کې د دسمبر په 9 نیټه د بلوچ د فعالې او د بلوچ زده کوونکو د تنظیم بی اس او آزاد د پخوانی مشر کریمه بلوچ د مارګ د پلټنو لپاره د کاناډا سفارت و مخې ته احتجاج وشو. د بلوچستان سره تعلق لرونکي رازیه بلوچ وای
مش په دې وادونه کې ځکه پناه اخستې چې په پاکستان کې موږ محفوظ نه یو، خو اوس هغوی موږ دلته هم نه پرېږدي، موږ اوس دلته هم خوندي نه یو.
نبی بخش بلوچ چې په امریکا کې د بلوچ نېشنل موومېنټ استازي دی وایي دا لومړی ځل نه دی چې په مشکوک ډول په بهر هیوادونو کې د بلوچ فعالانو مړی موندل کیږي.
نن دلته د کینیډا سفارت مخې ته احتجاج کوو. د دې مظاهره مقصد دا دی چې موږ د کینیډا حکومت څخه یو غوښتنه لرو، هغه دا چې د پولیسو لخوا د کریمه بلوچ د مړینې په اړوند چې کوم راپور راغلی چې د هغې مرګ ته د یو غیر مجرمانه مرګ په توګه ګوري، مونږ ټول بلوچان دغه رپورټ ردو او مونږ د دغه مرګ د پوره بې پلوه پلټنو غوښتنه کوو. مونږ یو بل پیغام هم د کینیډا حکومت ته لرو او هغه دا چې دا لومړی ځل نه دی چې په بهر هیواد کې د بلوچ پالا مړې په مشکوک ډول موندل کیږي. له دې شپږ میاشتې وړاندې په سویډن کې د ساجد حسین مړې هم داسې وموندل شو. مونږ پوهیږو چې قاتل څوک دی، خو غواړو چې د دوی ناپاکه څیره ټولې نړۍ
د روان کال په اپریل میاش کې په سویډن کې په مرموزه توګه د بيدرکه شوی بلوز خبريال ساجد حسین مړې د دې هواد له ابسالا خار سره نږدې د دریا په غاړه موندل شوی وو. د کینیډا د تورنټو د پولیسو په خبره کریمه بلوز د روان کال د دسمبر په 6مه لا درکه شوی و. یو ورځ پاس په 28 دسمبر د هغې مړې وموندل شو. په ډی سی کې میشت د پی ټی ایم فعال نثار هوایی وای د بلوڅو او پښتنو ګډه ستونزه ده.
تقریبا مبارزه یو ده پاکستان کې د یو ډول مشکلاتو سره مخ دي. دوی باندې هم هغه مشکلات تقریبا د تیرو شلو کلو ډېر وختو روان دي چې هم ورکیږي هم وژل کیږي او
پښتانه هم ورکیږي هم وژل کیږي نو دغه فرمو د دوی سره بالکل مشترک دی هم سره مشترک دی او په کوم ډول باندې چې کوم خپل وجه شوی دا ډول تر وزرونه خلاص درو پر پښتانه یا وژل شي یا ورچی یا وسم وژل کیږي.
د ورکو بلوچستانو د تنظیم د شمیرو لمخې په بلوچستان کې زرګونه بلوچ ځوانان به درک دي او د ډیرو مسخشوي مړی مندل شوی دی او په بلوچستان کې د ناامنۍ لکبل ګن شمیر بلوچو سیاسي فعالانو او خبريالانو په امریکا او یورپ کې پناه اخیستې ده. د ګلګت بلوچستان سره تعلق لرونکو یو بل بلوچ فعال سنگیت سرنګوای
پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی آئی ایس
آئی منگ دا پاکستان پوت او استخباراتی اداروں تا دا پیغام ورکو چې دسې قتلونه به مونږ کله هم د بشری حقوقو لپاره د غږ پورته کولو څخه منې نشي کړې. دسې قتلونه زمونږ مخه نشي نیولې. مونږ به د پاکستانی اسټیبلشمنت سیرا او حقیقتونه رابرسیرا کوو.
د پاکستان سفارت د داسې داوو په اړه څه نه دی ویلي چې ګوندی په کینیډا کې مشت کوم پاکستانی ته دی د چا لخوا غواخونه کیږي یا دی سارل کیږي. د بلوچستان او پښتنو د حقونو مبارزین وایي دا مهال په پاکستان کې په زرګونو بلوچستان او پښتانه بيدرک دي. دوی اکثره د خلکو په جبر د لادرکی تور د هیواد په پاوز او استخباراتي ادارو لګوي خو پاوز دا تورونه ردوي. منازا شهید دیوا امریکا غا واشنگتن ڈی سی
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com ټوئیټر @voadiva
افغانستان ترمنس ترانزیت ٹریڈ معاہدے تا توسیع ورکولو د پاره په اسلام آباد کې روان خبري اخري پړاو کې داخلي شوی. په دې اړه نور څه تفصیل لې تاسو اوریدل شئ د ډیوا د خبريال نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې.
پاک افغان ترانزیت ٹریڈ معاہدے لس کالو پر کې دوه ورسته په نوې بڼه کې د سخت کولو د پاره د دواړو هیوادونو د وزارت تجارت مشرانو ترمنس په اسلام آباد کې خبري روانې دي. سپدغه خبرو کې د چمن، پېښور، کندهار او کابل د چمبر اف کامرس نمائندگان خصوصي تور باندې شریک کړل شوی دي. سپدغه ترانزیت ٹریڈ لاسلیک کې نوي تجویزونه او د دواړو دولتونو ترمنځ د تجارت کچه را لوړولو لپاره کم ګامونه اخیستل پکار دي. پر دغه باندې دوی هم وژغیږي. کڅه هم د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د تجارت چارو صلاحکار رزاق داوود او د افغانستان د تجارت وزیر نثار احمد غوریانی په خپل منځ کې دوه اړخیزه خبرو کې دا ژمنې کړې دي چې دواړو دولتونو مشران په خپل منځ کې تجارت کچه لوړول غواړي. چې پاکستان د افغانستان څخه د منځنی ایشیا پورې لار ورکولو غوښتنه لري او افغانستان د پاکستان څخه د هندوستان سره تجارت په مخ لار ورکولو غوښتنه کوي. سیدغه ټکی هم د ابتکا په ذریعہ په ابتا لاسلیک کې داخل کړل شي. په دغه روانو خبرو کې شریک د چمن چمبر په خوانی مشر عبدالله پیجان وی دیوه ته وویل چې د زړې مایدی پر هر ماده باندې دوی او د افغانستان څخه راغلي آیتونو په ګډه وژغېدو او تجویزونه ور باندې واخیستل شول. چې د په وینا د زړې مایدی پر ډیرو مادو بدلولو باندې اتفاق وسو. چې د هغه سرټکی هم دا و باید پر سرحدي پولو پر تجارتي دروازو باندې د دواړو دولتونو چارواکي سیاست او تجارت سره بیل بیل کی
تجارت هم منځنۍ اسیا او ملکونو ته هم وزغو. د پاکستان څومره و ترانزټ ټریډ او تجارت ته د افغانستان لپاره اسانتیاوي جوړول سیاغه جوړی کی د دواړو ملکونو چې کوم تجاران دي بالخصوص چمن چیمبر اف کامرس او سره کندهار چیمبر اف کامرس کابل پر دې باندې مکمل اتفاق باید د دوړو ملکونو حکومتونه منځ راوړي چې تجارت او سیاست چې دی هغه جدا سره وساتي. د تجارت پر مخ باندې د سیمې ولسونو ته په لارې چې دی هغه پرانستی سي او نورې اسانتیاوې ورته جوړ کړي.
د تیرې میاشتې په کابل کې سوي د ابتکا په غونډه کې هم د ګمرکاتو په مخ کې هغه لوی خنډ لري کړل سو چې د دواړو هیوادونو په خپل منځ کې تجارت ته قانوني شکل ورکولو د پاره ویبوک نظام په مشترک ډول چلولو لاسلیک وسو. ویبوک هغه کمپیوټري نظام دی چې هر تاجر د مالونو محصول ورکولو د پاره د هر ځای څخه جی ډی پیل کوي سي او د خودکار نظام به د مالونو د خپل اساسیت پر بنیاد د محصول کچا ورشي. په 2013 کې د ابتا مېدیت د عالمی بانک په مرسته نوی بڼه ورکول سول. د ازبکستان په تاشکن کې دغه لاسلیک وسو. په دغه مېدیت کې شامل یو شخص دا هم چې دواړه هیوادونه به کم سه کم په 15 او یا تر لس کالو پورې مېدیت نوی بڼه ورکول د پاره بغونډه راغوشتای شي. کچیر بهمی رضامندی به دغه لاسلیک په خوانی حالت کې جاری هم ساتای شي. خو صدقه افتات نوی بن ورکول د پاره د ابتکا غونډي روان دي. نعمت الله سرحدي وی او ای دیوا چمن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نکړئ.
طالبانو سره د سولې د دویم پړاو خبرې به هم په دوحا کې پیل کیږي. په دې اړه د تنور تفصیل د ډیوا همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
افغان چارواکو فیصله کړې چې د طالبانو سره د سولې د خبرو دویم پړاو ناشته به هم قطر دوحا کې کوي. چرته چې د لومړي پړاو خبرې شوې وي د افغانستان د سولې عالی شورا وایاند فریدون خزون ویلي د کورونا په وجه د سفری بندیزونو له سبب یې دغه فیصله کړې. د خبرو دویم پړاو لپاره د یو شمیر هیوادونو د کوربتوب نمونه یادول کېده چې پکې د ناروې او جرمني نمونه هم اخیسته شوي وو. یاد دی وی چې دوه قطر کې د روان کال پرورې په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هم د خبرو وروستو د سولې لوزنامه لاسلیک شوې وه. افغان طالبان هم په دوه کې د کلونو راهسه نه اعلان شوی سیاسي دفتر لري. حغلی خوزون ویلی چې د افغانستان عالی شورا د مشرانو کمیټې د افغانستان حکومت ډلې ته واک ورکړی دی چې طالبانو سره د سولې په منشور باندې خبرې ترې وکړي. د خبرو په لومړي پړاو کې دواړه خواوې د سولې په خبرو طریقې کار او ضابطو باندې سلا شوي. د دریو هفتو د دمی اخستو نه وړاندې دواړه خواوې د یو بل سره د خبرو په منشور د یو بل سره مواد شریک کړي وو. تمه ده چې د سولې د خبرو دویم پړاو د جنوري په 15 منیټه شروع شي. د افغان صدر اشرف غنی دفتر هم د خبرو دویم پړاو لپاره د دوحا قطر پخله کړي دي. وړاندې صدر اشرف غنی وړاندیز کړي وو چې د سولې د خبرو دویم پړاو په افغانستان کې ترسره کیږي، خو طالبانو دغه وړاندیز رد کړي وو. ناجی انوري د افغانستان د سولې د چارو د وزارت وایاندې ویلي په خبرو کې د افغانستان حکومتي ډلې په افغانستان کې د ټولنې یو شمیر خواو، سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې د فعالانو سره سلا مشورې جاري ساتلې دي. د دویم پړاو خبرې په داسې وخت کې شروع کیږي چې په افغانستان کې د تشدد د کمولو لپاره غوښتنې سیوا شوې دي. د امریکا سره د جوړ جاړي کولو وروسته د افغان طالبانو لخوا په افغانستان کې عسکرو باندې حمله کې په تیر لسو کالو کې تر ټولو زیاته اضافه لیدل شوې ده. د تشدد په پیښو کې اضافه هم د سولې په خبرو کې لوی خنډ ګڼل کیږي. نړیواله ټولنه او غونډي هیوادونه هم د تشدد په پیښو کې د کموالي خبره کوي. د سړن مرکز ویلسن کې د آسیایی پروګرام نائب مشر مایکل کوګلمن وای طالبان د سولې په خبرو کې د تشدد پیښې د ټاکټکس په توګه کارول غواړي. د زیاتوي طالبان په داسې حال کې د بل خوا پام په تشدد غواړي ورواړوي او دوی نور رعایت ترلاسه کړي. ځینې نور څېړنکار فکر کوي چې طالبان ګرانه د تشدد څخه لاس واخلي ځکه چې په خبرو کې هم د تشدد په وجه باندې ځان برلاسه بولي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي ریک ویلسن وایي چې یوازینی سیس چې دوی ترې په خبرو کې ګټه پورته کولی شي هغه د تشدد پیښې دي. د زیاتوي چې په سیاسي توګه هیواد کې د دوی هیڅ مقبولیت نشته. د افغانستان او نړیوال ستونزو مرکز د سیړنې ادارې یو سیړنکار انډریو واټکن وای د تشدد نه لاس اخستو ته طالبان ځکه هم تیار نه ښکاري چې دا د دوی تنظیمي ډانچې ته هم خطر ده. دی وای چې طالبان یو وسلوال ډله ده، په مثال د هغه ماشين چې په جګړه چلیږي او که جګړه ودریږي نو بویا که دا ماشين بیا چلا نشي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی واخ پرونه دا
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadiwanews.com here in Akai.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
تاسو په نظر لري نو په دغه پټه په لګي پرونه لا دوام لري او وړاندې کوي یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای وړاندې کوون کې د زمونږ همکار مختار خلیل
سپندوس کال وړاندې امریکا او ویتنام خپلو کې جنگ کې اختو د کال 1975 د لسیجې په دوران کې او د کال 1980 د لسیجې په شروع کې د امریکای فوجونو د ویتنام په ځنګلونو کې د دشمن د خفیه ځایونو د تباه کولو لپاره په لکونو ګیلنه کیمیایي مواد استعمال کړي وو. ډیفولنت نومي دغه کیمیایي مواد به ونې لغړولې او د بونو ګیر چاپیره شینکې به سوزولو په کومو کې چې به دشمن ځان پټولو. ډیفولنت کیمیایي مواد کې ډایوکسین نومي بل یو سخت زهرجن کیمیایي مواد هم شامل وو کوم چې د صحت لپاره ډیر ضررناک دی. د کلنا چې ویتنام سره د امریکای جنگ ختم شوه دی امریکای او ویتنام دواړو خپل کې د تیری دشمنی د توتريخوالي د ختمولو لپاره ډیر کوششونه کړی دي او اخیری په کال 1995 کې خپل کې سفارتي تعلقات قائم کړل. د دواړو ملکونو په منځ کې اوس ډیر فراخه او خیرازه تجارت روان دی. دواړو ملکونو د ساينس ټکنالوژي تعلیم د چاپیریال صحت او د دفاع په مدونو کې یو بل سره لاس امداد کوي او د جنگ د دور نه د پاتو کشالو د اوارولو لپاره هلې ځلې کوي. د جنگ په دوران کې چې د امریکای له طرفه د کیمیایي موادو د استعمال له سببه کومو علاقو کې خچنواله پاتې ده د دې د صفاکولو لپاره دواړه ملکونه ډیر کوششونه کوي. د ویتنام د حکومت په خواست امریکای نړیواله ترقې لپاره د خپلې ادارې یو ایس ایډ په ذریعہ د ډانانګ نومي هوائي اډې صفاکولو ته غاړه کې خودا ځکه چې دغلته د جنگ د ورځونه ډایوکسین زهرجن کیمیایي مواد په ډېر لوی مقدار کې ساتلې شوی وو او دینه د ډانانګ هوائي اډې د خوښ شاسینې ځمکه ډېره زهرجنه شوی وو. دغه منصوبه په کال 2013 کې مکمل شو. په دې سلسله کې دویم غند شوی زی بین هوانومي هوائي اډوا ډایوکسین او نور زهرجن کیمیایي مواد به د ویتنام نور سیمو ته د رسولو نوړاندې ټول په دغه هوایي اډه ذخیره کولای شول. یو ایس ایډ به د زهرجن موادو د لاسه د ویتنام د خچن شوو علاقو په صفا کولو لس کاله وخت لګی. د روان کال د نومبر په اخر کې د امریکای د قومي سلامتیا صلاحکار رابرټ اوبراین اعلان کړی وو چې یو ایس ایډ به د بین هوا د هوایي اډې صفا کولو کار ته نور شل میلیون ډالر اوباسي. دې سره به دې کار ته وستې شوی کل رقم یو سل لس میلیون ډالرو ته ورسي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې امریکا او ویتنام په تیر وخت کې خپلو کې دشمنانو خو نن ورځ دواړه ملکونه دفاعي او امنیتی معاملو کې د یو بل سره ملګرتیا کوي. د زیاته کا چې د جنگ د ختمېدو نه پس موږ د شریکو مفاداتو په بنیاد خپلو کې دوستانه تعلقات قائم کړی دي او دا مضبوطه اراده مو کړی ده چې تیر بهیرو او مستقبل ته خیال کوو. امریکای د جنگ د دور د ستوندو د اوارولو د پاره د ویتنام حکومت سره د جخت کار کولو او خپل کې د اقتصادي، ثقافتي او دفاعي اړیکو مضبوطولو پوخ لوس کړی دی. د بین هوا او دانان د هوایي اډو د زهرجنو کیمیایي موادو د اثراتو نه د پاکولو په لوري د یو ایس ایډ کوششونه د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد او د ملګرتیا د بحال کولو د پاره ډیر لوی اهمیت لري. دې سره به د ویتنام او د امریکای ترمنځ د کوټلي ملګرتیا ډیره وده اومني.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.